د زیروی چې معلومه کړي زه څنګه نجلی یم، ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې وي.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپلې خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله، مګر هغسې نه وه، خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همغه اوږده لري چې کله خبر راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي، خو زه خپل هم پېژم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و، پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري، فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چل چلند کوي.
اکثره پیغلې چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي، نو بیا په هغې کې څه نشانې نه ویني، بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله، پزه یې پرې کوله، سر یې خریله، ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرانه کالو سره به راوویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور دا استاد نور زما په کار نه ده. ډیرو بیا په مړه کوله، په هماغه شپه مړه کوله، سبا یې وخت به ولوړ چې راسته مړه یوس.
خدای زموږ دختر چې قطع شوي ژره کې ناو دی.
کله چې یو نجلۍ خپل نوي کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي. ما په خپلو سترګو لیدلی چې کله ناوې د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوې د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خود کورنۍ لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی، هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم، ځکه چې نن سبا کې مونږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو مونږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي، تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم، یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې داسې چې تیزای تومه چې را باندې کېږي، نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کېدی شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري، یو الاستیکي ده او بل لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی، چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معمول اشکال ده. دا معمول اشکال چې دا حلقوي نه وده یا امیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینه ورکوي. بلی دنتاتوس دندانه دار ده، بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوی، سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابي ده، سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده، بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري، مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندې، ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې. دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند، مثلثی، سپایرال یا مارپیچی، لیفی، فوسی، داسمانند، فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نلري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پختونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږ اتیا جنکیانو د پکار تثبیت معنې ورته وکړ او دا کال درې ویشت معنا ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا ویزه او جین ده. کله چې ته عدلی طرف دلته معاینه کېږي متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تومار لاندې راسي هغه ادعا دې باندې غلط ثابت شي. دغه یو ډېر با ارزشه معاینه ده. خلک آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سوزنونه لري په طب عدلی ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې سفر په کار تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهي د کموالی له مخکې جنکۍ پورې شک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړو نجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدی شي چې بکارت د لمانځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې په آینده کې ورته کوم جنجال پېښ نه شي.
له عدلی او صحي ادارو نه ورهاخوا نور ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډېر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، مېړه یې وایي چې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه ده، دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه و بکارت یې نه درلوده. ما وایي چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لري او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلی ولې به دې وه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغه علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغه بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وی منو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه منه به با عزت او با عفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
We'll be right back. دا افغانستان سر لوړ هیواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغون حسکر پاند زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار اوزبیک ہرا پسی اے ماف نورستانی خیر غز برا ہوئے تیز باش گجر
دا خاور موزان زړه مو دې ذکر